سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هارس د افغان خزو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده
In terms of any conflict.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لوی مسایلو په حقیقت کې هم دا ټکی دی چې د خزو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند
په کابل کې د نورین خصوصي ټلویزیون مشر عارف نوري طالبانو نیولای دی د نوري زوی رومان ازادي راډیو ته وویل
نمیدونم دلیل کار چیست اما ما خو هیچ خبری نداشتیم
دی پیخی اوشمیر خبریالان خواشینی کردی و وایی لدوی سره هم ناوڑا چلند کیگی
معلومات وارد نو معلومات هم منگتن را کول کیگی پا دی روزایی نو که گوه خلکی گو ده تصویر خیستلو اجازه نرا کول کیگی
ده جدی شپگمه ده پا افغانستان ده پخوانی شوروی زواکونو ده یرغل ورز طالبان پاره چه وایی
دا ورځ افغانستان لپاره تور ورځ وه د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و
د کرکټ د نولس کلنو د ټیم په اړه به هم وروستي معلومات درکړو خو تر هر څه مخکې له اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبان وایي هغه ویډیو چېړي چې د یو پخوانی پوځي شکنجه پکې ښکاري افغانستان او تاجکستان د برېښنا د واردولو تړون لاسلیک کړ او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله تور ولګو چې د یمن له حوثي یاغیانو ملاتړ کوي بشپړ خبرونه د امریکا د ولسمشر مرستیالې د طالبانو لخوا افغان خځو سره د کېدونکو چلن په اړه اندېښنه وښوده کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان جنو او خځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی میرمن هاریس له سی بي اس ټلویزیون سره مرکه کې ویلي له افغان خځو او جنو ملاتړ د دوی له لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري څو راسي چې افغانستان کې له جنو او خځو ملاتړ کوي د دې خبر تفصیل په خبرونه کې اوریدل شي د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د هغه ویډیو په اړه څېړنه کوي چې پکې ښکاري وسلوال یو پخوانی پوځي وحی ډبوي پر ټولنیزو شبکو کې دا سیدا شوی چې دا وسلوال کسان طالبان دي دغه وزارت ویان سید خوستی خبریالانو ته ویلي دوی به دا کسان پیدا او په خبره یې راتلونکي کې به داسې پیښو مخه ونیسي ځایي خبریالانو هغه کس چې شکنجه کیږي رحمت الله قادری یاد کړی چې د پخواني نظام د ملي اردو د یو کنډک قومندان وو په هغه ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کیږي ښکاري چې وسلوال کسان په یو خونه کې دغه پخوانی پوځي چې لاسی ولچک دی په چپیړو او لغت وهی پر طالبانو نیوکه کیږي چې له عمومي افې سره سره لزینو پخوانی او پوځیانو سره ناوړه چلند کوي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم تیر میاشته ویل د طالبانو د واکمنۍ لپاره یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخوانی حکومت سل سرتيري وجل شوی شکنجه شوی او یا هم تریتم شوی دی طالبانو هغه مهال دا راپور رد کړ خو ویل چې د شکنجه او زورونې ځینې پیښې له شخصي دښمنۍ سره تړاو لري د افغانستان برېښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ د 2022 کال د برېښنا د واردولو قرارداد لاسلیک شو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې دا تړون د دواړو لوریو د پلاوه تر دوه ورځنیو خبرو وروسته لاسلیک شو د دې شرکت د خبرپاڼې له مخې د افغانستان او تاجکستان د برېښنا مسولانو پر ځینو نورو سیمه ایزو پروژو لکه کاسازر او د 1500 کیلو ولټ لاین د غځولو پر پروژو هم خبرې وکړې په پکتیا کې چې باندې 800 بې وزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې د زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي د دغه بنسټ مشر ناهید امید ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د زده کوونکو شمیر لوړ کړي
لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت په کتو سره داسې نورې برنامه په لار واچي ترڅو د هیواد ټول بچی له زده کړو برخمن سي
په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونی او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري او د ښار په خوونیزو مرکزونو کې د زده کړو توان نه لري بل لورته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي چې له خوونیزو مرکزونو او د غراز شتمنو خلکو سره په ګډه همغږي کې د دغه ډول زده کوونکو شمیر زیات کړي تر 19 کلنې کشرې کرکټ لوبډلې هند ته 218 منډې هدف ورکړې ده. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې نن مخامخ شوې چې دا مهال هند بیرته د دغو منډو د پوره کولو په حال کې دی. هند تر اوسه 1 منډې کړې دي او دا لوبه لا هم روانه ده. یوازې درې لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان په دې جام کې ورمه ورځ د اماراتو خپل لوبه په لوی توپیر وګټله، خو تیره اونۍ پاکستان ته لوبه بایلوده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګاوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران د خوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویان ترکی المالکی پرون خبریالانو ته وویل د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د سنا هوایي ډګر نظامی کړی او پر سعودي عربستان د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان دغه تور ردوي. ترکیه المالکی خبریالانو ته هغه ویډیوګان هم خو دی چې د په وینا د سنا په هوایی ډګر کې د ایرانی او د حزب الله د ماهرانو مرکزونه خي او حزب الله پکې د ادعال مخې حوثي یاغیانو ته د بمی حمله او د بی پیلوټو الوتکو د کارونی مهارتونه ورخي. او مسکو راتلونکو میاشت د روسیې ناتو شورا په جوړیدونکو غونډه کې په خپل ګډون غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د داسې وی غونډې وړاندیز ورته کړی دی. روسیې په دې غونډه کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه لا نه ده کړې، خو تاس خبری اجانس د کرملن دی ویان په حواله ویلي دوی غور پرې کوي. د ناتو یو ویان هم چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلی دوی له روسیې سره په اړیکه کې دي چې غونډه کې د ګډون ډاډ ترلاسه کړي. د روسیې ناتو شورا په 2002 کال کې جوړه شوه، خو په روسیې کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې له کبله دا شورا غیر فعاله شوې ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشي. د خبرونه التم ولولې رازو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله کاملا هاریس د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کیدونکو چلند په اړه اندېښمنه ده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی د خواشینی ده. اخو د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیدربار هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د افغان ښځو په اړه نوای محدودیت چې محرم پرته به د لری فاصله سفر نه کوي د دوی د زندانی کېدو په معنا بللی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخې دودي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن مرستیاله په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جون او خوځو سره دروان چلند په اړه اندېښنه خودلی. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل طالبانو له افغان جون او خوځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان خوځو او جون ملاتړ د دوی لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري څو ډاډه شي چې هلته لنجونو او خوځو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند زده کړو ته د دوی لاسرسی او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه څو وکړو. همدې عمله دا واقعي مسایل دي او په دې برخه کې د پوښتنې څه نشته.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وویل افغان خوځو نجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې عمله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپل اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان خوځو نجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامی امارات د خپل هواد د ټول اتباع او حقوق تجمن دی. هغه کښه دي یو کنارینه د هغوی د کار حق د تعلیم حق او په نورو برخو کې حقونه د اسلامی شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسیږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلو یا برخه په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هم دي په ځلونو ژمنه کړي چې د خصوصو د حقونو پر وړاندې بستون زینو جوړي. خو د حکومت لپایل راهیسی په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان ښځو او نجونو سره د کیدونکو چلند په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایان عاکف مهاجر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښځې له محرم پرته له 45 میله واټن ډېر سفر نشي کولی. د طالبانو د حکومت دې پریکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کیږي، خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څانګې مرستیالې هیدربار دا پریکړه د افغان خزو د زندانی کېدو په معنا بللې. میرمن بار د فرانسې له سلیر ویش ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د خزو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه ښار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم کچیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبان حکومت بیا د بشري حقوقو د څار سازمان د عایده پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سمو د مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې رات څرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نه شي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریز ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو اغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه وه شوې او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنج شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د راپورونو په اساس په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون نورین ټلویزیون مشر عارف نوری د طالبانو وسلوالو لزان سره بیولای دی. دا خبره د نوری کورنۍ او د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مسؤلانو ازادي راډیو ته تایید کړی ده. د ښاغلي نوری د کورنۍ غړي وایي طالبانو د یکشنبې پر ورځ له کوم اجازه لیک پرته د دوی کور ته ننوتل او عارف نوری له ځان سره بوتلو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. خو د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه وایي ذبیح الله مجاهد ورته ویلي چې عارف نوری د رسنیز فعالیت په تړاو نه دی نیولی. دا ټولنه وایي په تیرو لسو ورځو کې څلور خبریالان نیول شوي او یا هم وهل ډبول شوي دي. د عارف نوری نیول کېدل د خبریالانو او رسنیو د تړو بنسټونو خبرګون هم پاره ولای دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا د عارف نوری د زوی رومان نوری غږ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته یوه بجه د طالبانو وسلوال کسان راغلل او پلار یې د دوی له کوره چې د کابل په پروانه سي سیمه کې دی له ځانه سره بوتلو.
مو هیڅ خبر نه درلود، اصلا هیڅ هم نه و. د حج د نیولو لپاره کوم سند موجود نه و. یو نظامی حالت پیښ شو او ټول ځایونه کلابان شول. کور ته دننه شول او حاجی له ځان سره یوړ. هغوی ونه ویل چې حاجی چیرې وړي او هیڅ احوال ترې نه لرو چې حاجی چیرې دی.
رومان نوری زیاتوي چې د دغو کسانو د ملي امنیت جامې په تن وي، څو دولتي رنجر او څو شخصي موټر ورسره وي او د پلار یې له ځان سره یوړ. رومان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ورسره خبرو کې تایید کړی ده چې عارف نوری د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی.
له ذبیح الله مجاهد سره مو اړیکه ونیوه، هغه تایید کړه خو وی نه ویل چې چیرې توقیف دی. وی ویل چې موږ پلټو او احوال درکوو. رسنۍ یو بې پرې بنسټ دی او هیڅ ځای کې د سیاست مربوط نه کیږي. په ډیر بې احترامانه ډول کور ته داخل شو او آن زموږ د کورنۍ ځنی غړو باندې د وسلې په واسطه فشار راوړ چې حاجی راوباسي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته څه نوایي. خو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وایي طالبانو دوی ته ویلي چې د عارف نوری نیول کېدل د هغه له خبریالۍ سره تړاو نه لري.
موږ خپل ټول هڅه وکړه چې د هغه ځای او د هغه د نیولو علت معلوم کړو چې تر اوسه دغه معلومات مکتور کل شوی نه ده د زای او ده نیولو علت. خو خغل مجاهد زموږ په تماس کې هوایل چې هغه د زای پاړه رسنیو ته باید معلومات ورکړ شي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یوه اعلامیه کې بیا له طالبانو غوښتي چې عارف نوری خوشی کړي. په افغانستان کې د ځینو رسنیو خبریالان او تصویر اخیستون کې د نورین تلویزیون د بنسټ ایښودون کې عارف نوری د نیول کېدلو خبرګون کې وایي چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته په هیواد کې د رسنیو کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده. له دې ډلې حامد مایار او فضل رحمان آرمان ازادي راډیو ته وویل
اوس د رسنیو د ادرسونو او د خبريالانو غوښتنه انده ده چې عارف نوري د نیول کېدو مسله روښانه شي، د رسنیزو فعالیتونو په تړاو دوی نیولای ده کنه بل مسله ده. دغه مهم والی د رسنیو لپاره د تشویش وړ مسله ده چې تر اوسه پورې نه ده واضح شوی.
نه یوازې د چنیول کېږي، په ډیرو برخو کې دوی ته معلومات نه ورکول کېږي. موږ په ساتونو ساتونو د دروازو د وزارتونو د دروازو تر شا ولاړ یو، موږ نه دننه پرېږدي او نه چې دوی سره اړیکه نیسو. د کمی موضوع په اړه دوی معلومات غواړو نو معلومات هم موږ ته نه راکول کېږي. په ډیرو ځایونو کې ګواښل کېږو، د تصویر اخیستلو اجازه نه راکول کېږي.
دا ټولنه وایي د دغو خبریالانو د کورنیو د دعوو پر بنسټ چې له دوی سره یې ثبت کړي، د پژواک خبری آژانس خبریال خلیل فطری، محلي خبریال ساحل منګل او عارف نوري د نورین تلویزیون امتیاز څښتن هغه کسان دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. خو د شمال اونیز خبریال فرامرز امیری په اړه داسې داګانې موجود دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او وحل شوی دی. د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنه وایي له دې ډلې د خلیل فطری او ساحل منګل د وضعیت په تړاو زیات معلومات نشته.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان د نولس کلونو د کرکټ ټیم نن د هندوستان د کرکټ د نولس کلونو له ټیم سره مخ شوی دی. د دوی لوبه د آسیا کپ په لړ کې ده. دا د افغانستان او هند درېمه لوبه ده. البته دواړو ټیمونو یو یو لوبه ګټلې او یو یې بایللې دي مخکې. په همدې ارتباط زموږ همکار وروستي جزئیات راټول کړي دي. راته وبوایي چې د افغانستان د ټیم څومره چانس دی چې نننۍ لوبه وګټي او اوسنی سکور څنګه حالت کې دي؟ مهرباني.
بله سنگزه صاحب، دا د آسیا کاف د نولس کلونو د کمومر ځوانانو ترمنز دغه ټورنمنت نهمه لوبه د هندوستان او افغانستان سره مخامخ دی. افغانستان بیټنګ کړی، 218 هدف ورکړ شوی په څلورو وکټو باندې، او هندوستان اوس بیټنګ کوي. 153 منډې دوی کړي دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي، او دوی ته په یویشت اورونو کې 104 رنزونه نور په کار دي. لږ تر لږه په هر اور کې دوی باید له 15 لږ زیات رنزونه وکړي. دی سکور او دی اورونو ته په کتلو سره چانس دی هندوستان شته چې دا لوبه وګټي. خو بیا هم د کرکټ په اړه څه نشي ویل کېدلی. په د افغانستان په بالینګ کې نور احمد لکنوال دی چې تر دې دمه ښه بالینګ کړی، دوه لوبغاړي سوځولي، لا هم څلور اور لري. دی به خای چې لدین وروسته وکټ واخلي. د نن لوبي ګټل افغانستان لپاره ډیر مهم دی، او د هندستان لپاره ځکه که هر لوبډله دا لوبه ګټي نو په دې سره به بل پړاو ته د دې سیالۍ لاره پیدا کوي. پاکستان تقریبا لوړان دي د دې ګروپ نه سیمی فائنل ته لاره پیدا کړي، او په دې ګروپ کې چې متحده عربي امارات دي هغوی سیالۍ تقریبا بهر دي. د نن سیالۍ ته په کتلو سره چې هر لوبډله لوبه ګټي نو مخکې تک چانس به زیات وي. د یادولو ده چې افغانستان وړم کال ته د دې سیالۍ د آسیا کپ د نولس کلونو کمونو ځوانانو اتلولي خپله کړې وه، او دا ځلم تمې ویلي هیلې زیاتې وي چې لږ تر لږه دغه سیالۍ تر نیمه پایلوبې پورې به لوبډله رسیږي. خو نن لوبې ته وکتل شي چې که وکتل شي نو لږ تر لږه په نیمه پایلوبه کې به بیا د بل ګروپ د سریلنکا یا هم له بنگلاديش سره مخ کیږي.
بلې ډېره مننه کومه د افغانستان د نولس کلونو نه کمومره لوبډلې د لوبې په اړه مو جزئیات واورېدل. دا چې د هند لوبډله اوس په یوشتو اورونو کې 100 منډو ته اړتیا لري، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. اوس تازه نشانت سندو او یش دول پاڼۍ کوي او لوبه کې ولاړ دي. تر دې مخکې د دوی د سر تکړه لوبغاړي آوټ شول. لاغې ډلې هر نور سنگ چې په تیره لوبه کې هم سلیزه والی او 100 نه ډېرې منډې کړې وي، او انګریکیشم 6 منډې کړې وي. تر هغه وروسته شیخ رشید 6 منډو باندې آوټ شو، او بیا دا اوسنی مې چې یاد کړ کپتان یش دول او نشانت سندو دا په 1500 منډو ولاړ دي. البته د افغانستان لوري نور احمد لکھنوال دوه وکټې اخیستي، بلال سمی هم چې تیز بالر دی هغه هم یو وکټه اخیستی، او لام د دوی اوورونه پاتې دي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونیز خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر لڅلور نیمو تر څلور بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
وربشو پکتیا ته په پکتیا کې څه باندې 800 بیوزل نجونو او هلکانو ته پروان جمعې کې د وړیاز دکړو زمينه برابر شوې. په دې اړه پام کړئ د غرا پورته.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بیوزل زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنې زده کړو زمينه برابر شوې ده. په پکتیا کې دا ځل د زده کوونکو د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد خونیز مرکز مشر ناهید امید آزادای رادیو ته ویل چې په ژمنې برنامه کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساينسي مضمونونه تدریسیږي.
اته سو دولس زده کوونکي تر دا مهاله لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د 900 او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت په کتو سره داسې نورې برنامه په لار واچي تر څو د هیواد ټول بچی له زده کړو برخمن سي.
دغه خوانیز مرکز د کوونکو د تخوختي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمينه برابر شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې د خوانیز فرصتونه ډیر کړي. زده کوونکو هانسل وایي په دې خوانیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمينه برابر شوي چې د کورنۍ او اقتصادي کمزوري دی او نشي کولای د خار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
د شاګردان چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ماستر او سازمان دي هغه په دښه کوي پراتن کې داخله چې دا رقم کورسونه پلار واچي وړیا د نور لسوس خمم داخله ده چې موږ دا رقم وړیا ژمني کورسونه پلار واچي.
یو بل زده کوونکو اسماعیل وای دوی ته په دې خوانیز مرکز کې هغه مضمونونه تدریسیږي چې په خوانځي کې مشکل دي او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
دل تر هغه دې مت مېریا جی وای مو می پی جی او انګلیش را تا وای لیکو لوست املا ده موږ دلته زده کړې کو دلته شاګردان راځي نیمه اقتصاد ډیر خراب یو نیمه لیکه دي هغه دلته راځي دا وړیا کورس یو ته جوړ کړی را او درس کوي.
زده کوونکو سنا الله هم په دې ځای کې د زده کړو بهیر خخي او لپاتو زده کوونکو غواړي چې د ژمنې رخصتوي ګټه پورته کی په کورسونو یا کورونو کې دي لوستونو سره ځان نه بي ارتباطه کوي.
موږ دلته د درس په خاطر غلي د مسلکي استادانو لخوا موږ ته درس راکول کیږي. درې مضمونه دي هغه چا څخه مې دا غوښتنه چې د زمې رخصتانې همداسې تېری یا په شخصي کورسونو کې ځان واچوي چې اقتصادي شي یا په خپل کور کې درس.
بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنو زده کړو فرصت برابر شي.
طالبان د جدي شپګمه په افغانستان کې د پخوانی شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره توره یادوي. په ورته وخت کې شمیر پخوانی جهادي سیریام دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو پیلامه بولي. نن د جدي شپګمه ده په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل ورځ سره برابر ده. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلی راپور ته.
جدیش پګما پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د یو زرو درې سوه او اته پنځوسم لمریز کال د جدیش پګما په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابر ده چې سږ کال یې 24مه کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه کوي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځ په افغانانو باندې را نشي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د خاغلی خورم په تازه کتاب څلویخت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخوانی شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت کې امین خائن و باند جنایتکار و خونریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیت ها و خلقای شریف کشور ما مرتکب شدند.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دادوار گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای و د یوزر دریس و پنجوسم کال د ثور په اومنیته د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد. یو شمیر افغان سیاسی شنون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو د یرغل پاره بیلابل نظرونه لري. سیاسی شنون که او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایی
د جدی د شپږم نیټې مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخلي مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د دیموکراتیک ګوند خپل منځي اختلافات باندې، چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي، او له بله پلوه بیل دی چې د افغانستان داخلي وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پخې د غزولو زمینه برابره کړله چې تر اوسه پورې زموږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیاوایي که داود خان خپل د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده، او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام رنگ کو او بیاونه شو کولی چه ده انتخاباتو نیتا ورطا کی او انتخاباتو کی و آغا شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر آلی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آغوی ته وظایف سپاره لوه نو که ده شو چه جمهوریت دیر تین کی. نو ما غزوانانو بانده شده سر ای کودتا کرده و او دیر بی تجربه و آغی ته کار رو سپارل نو بنیاد ده ماغی زین خراب شد.
لیکوال او سیاسی شنون که علمگل سحر بیاوایی ده افغانانو خپل منزی ستونزی او به اتفاقی ده شوروی زواکونو دیرغل لامل شوه.
نو یا ملي دماغ په نظر باندې زموږ خپل بي اتفاقي ده د افغانستان خلکو بي اتفاقي ده جګړې دي چې هلته په یو وخت کې وي هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي.
ښاغلی سحر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږمه هغه ورځ ده چې له ډیرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. یو شمیر د هغه مهال ترخی خاطرې بیانوي. محمد الله وایي هغه مهال لته کلن و چې د ژمي په یوه سړه شپه ناپیژان د خلک د دوی کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوتلو. اوس چې له هغه مهاله 2 کال اووختي د خپل پلار په اړه معلومات نه لري او د پلار په اړه چې دی کوم تصویر په ذهن کې لري هغه د هماغ شپې تصویر دی.
او روسانو که کمونست زه هغې وخت کې وړوکې هم نه پوهېدم. زمون کور کې ټک ټک وشو او پلار مې ووت، هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یې ورک دی او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی. نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لري شته او نه کوم د دولت کارمند و.
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص وراره دی. د هغه ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو.
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې او وږی وم. په کور کې مور مې د الله وبخښي هغې ته مې ژړل چې ماته ډوډۍ راکړي، ځکه په کور کې کشری زه وم. مونږ په کور کې نه ډوډۍ وچې راکړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه. نو د هغه دورې دغه حالت زما ایس وخت د یاد نه وزي.
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل نه کاله دوام وکړ او بلاخره د جنوا د پریکړې لمخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14مه نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر یو کال وخت ونیو، یعنی د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15مه نیټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قمندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین وایي ګروموف چې کله افغانستان پرېښود نو ترخه موسکای په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. اسدالله لودین ته غوږدو چې لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر مرستیالۍ د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کېدونکي چلند په اړه اندېښنه وښوده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی، خو طالبان بیا ځان د ښځو او نجونو د حقونو ټینګښت ته ژمن بولي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې پکې ښکاري وسلوال یو پخوانی پوځي وهي ډبوي. پر ټولنیزو شبکو دا ادعا شوې چې دا وسلوال کسان طالبان دي. په پکتیا کې څه باندې 800 بې وزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې دا زده کوونکي د پکتیا درنه په یوه خصوصي بنسټ کې چې زمزم نومیږي روزل کیږي او دغه بنسټ وایي چې هڅه کوي د غوز د کوونکو شمیر زیات کړي. د افغانستان برېښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ د 2022 کال د برېښنا د واردولو قرارداد نن لاسلیک شو. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره افغان لوبډلې لخوا په آسیایي جام کې هند ته د 216 منډو هدف ورکړل شوی دی. دا مهال د هند لوبغاړي په ډګر کې دي او هڅه کوي چې دغه هدف بیرته پوره کړي. د هند لوبډلې تر اوسه 144 منډې کړي او 4 لوبغاړي سوځېدلي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور لګوي چې د یمن له حوثي اغیانو ملاتړ کوي او مسکو راتلونکې میاشت د روسیې ناټو شورا په جوړیدونکې غونډه کې په خپل ګډون غور کوي. د دې شورا د جوړېدو وړاندیز د ناټو لخوا مسکو ته شوی دی.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس دوی منیمای پیلو لمړی به لاند سپورتي خبرونه واورو، تر هغه وروسته دواونیس پروګرامونه.
د افغانستان د 19 کلونو ملي لوبډلې هندستان ته 216 منډو هدف وټاکه. تاس هند وګټو افغانستان ته د توپوهنې بلنه ورکړه. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 259 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته د 216 د منډو هدف وټاکه. د افغان لوبډلې لپاره اجاز احمد احمدی شپږتیا نه سوځېدلې، لوبډل مشر سلیمان ساپی دریاویا، الله نور ناصری شپږویش او خیبر ولی شل نه سوځېدلې منډې جوړې کړې. اوس د هندوستان توپ وهونکي د افغان لوبډلې لوري د ورکړل شوي هدف د پوره کولو لپاره ډګر ته ښکته شوي. هندوستان په 19 اورونو کې 101 منډې کړې او یوه وکټې له لاسه ورکړې. افغانستان خپل دوی ملوبه دوه ورځې وړاندې له عربي متحده امارات څخه په لوی توپیر وګټله. په نننۍ لوبه کې چې هر لوبډله بریا ترلاسه کړي، نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. د هرات مویتای ورزشکارانو په نړیوالو ملي سیالیو کې 9 مډالونه ګټلې دي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د هرات لوبډله په نیمروز ولایت کې د مویتای نړیوالو سیالیو کې 3 د سرو زرو او په ولایتي سیالیو کې 3 د سپینو زرو مډالونه ګټلې دي. د خبرځای په حواله دغه سیالي چې د نیمروز ولایت په کوربتوب دوه ورځې وړاندې پیل شوې وي، 13 ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې 198 لوبغاړو ګډون درلود چې 18 له پاکستان څخه او 2 له ایران څخه وو. او د افغان لوبډلې چټک توپ اچونکي نمین الحق د پاکستان سوپر لیگ پر ځای د بنگلاديش پریمیر لیگ په اتم پړاو لوبه کې لوبېږي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د ډسمبر په 12مه نیټه پاکستان سوپر لیگ ته د لوبغاړو د اخیستو مراسم ترسره شول چې نمین الحق د کویټي کلایډرز لوبډلې لخوا په سلور کټګوري کې واخیستل شو. نوین الحق تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د شخصي دلایلو له امله د 2022 کال پاکستان سوپر لیگ کې ګډون نشي کولای. خو تازه به د بنگلاديش پریمیر لیگ ګډون کوونکو لوبډلې خلونه ټایګرز خبر ورکړی چې نوین الحق په دوی سره اتم پړاو بنگلاديش پریمیر لیگ کې ګډون وکړي. د بنگلاديش پریمیر لیگ او پاکستان سوپر لیگ د یو بل سره په ټکر کې راځي چې پاکستان سوپر لیگ د جنوري په 20 او بنگلاديش پریمیر لیگ د جنوري په 6 نیټه پیلېږي. له نوین الحق وړاندې فاف ډوپلیسیس، موین علي او سنیل نارین هغه لوبغاړي و چې د پاکستان سوپر لیگ پر ځای بنگلاديش پریمیر لیگ انتخاب کړ.
The Lobo Le Maidana.
Manager Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهر کله کوم. په دې هله چې روغ سټه ولري پروانه خبرونه کې به واوري چې په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالي پیل شوی. ننګرهار چې د جمی په موسم کې د ورزش لپاره ښه آب او هوا لري، نورې کومې ورزشي لوبې پکې روانې دي؟ د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش له رئیس نور احمد حبیبي سره په اړه خبرې کوو. دا به هم واورئ چې د 19 کلونو کم عمر ځوانانو افغان لوبډلې په آسیا جام کې برخه اخیستې. دې سیالیو ته څومره مناسب افغان لوبډله ټاکل شوې. د کرکټ یو افغان مینوال او څارونکي به په دې اړه در سره خپل آند شریک کړي. او که وخت نو د چیندرو د لوبې په اړه معلومات درکړو. دا لوبه څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي، له موږ سره پاتې شئ. زموږ غږله ازادي رادیو ناورې درنو اوریدونکو، لکه وړاندې مو چې واورېدل، په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې 9 لوبډلو برخه اخیستې ده. خدا چې د دې سیالیو هدف څه دی، د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش له رئیس نور احمد حبیبي سره مې په همدې اړه خبرې کړې دي.
اوس مهال په ننګرهار ولایت کې د فوټبال د 9 غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوي چې هدف یې د کال غوره او قهرمان ټیم معرفي کېدل دي. په ننګرهار ولایت کې نوموړي سیالۍ به په ننګرهار ولایت کې 14 ورځې دوام وکړي او د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې به پای ته ورسیږي.
حبیبي صاحب، د دې سیالۍ هدف څه دی، یعنی د څه هدف لپاره پیل شوي دي؟
دا چې ننګرهار ولایت د ژمي په موسم کې هغه بهترینه آب و هوا د ورزش دپاره لري، نو موږ وغوښتل چې د ننګرهار ولایت د غورو لوبډلو ترمنځ دغه تورنمنت ونیسو چې د دغه تورنمنت وروسته به د ننګرهار ولایت دپاره د کال غوره لوبډله معرفي کیږي، چې نوموړي لوبډله بیا د زونونو په سیالیو کې به برخه واخلي.
او د سیالیو مالی امکانات څوک ورکوي، د ورزش اداره که سیمایي سوداګر؟
په اوسنی وخت کې د سپورت په برخه کې موږ کوم مالی امکانات نه لرو. زموږ سره هغه شرکتونه او فابریکې او ډونران چې د سپورت په برخه کې موږ سره مرسته کول، هغوی هم اوس مهال مرسته موږ سره نه کوي. نو ډیری دوستان او زموږ ورزشکاران چې په بهرنیو هیوادونو کې شپې ورځې سبا کوي، هغوی سره موږ په اړیکه کې یو او د هغوی په مرسته په معمولي او کمو امکاناتو باندې موږ دغه سیالۍ په لاره چولی دي، چې یوازې د هغه خطاندازي او د ورځنیو برخو کې چې کوم مصارفات موږ لرو همغه پیپرو کیږي او دغه سیالۍ د دوستانو په مالي لګښت باندې پیل شوی دي.
حبیبي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایي، د ننګرهار هوا چې په ژمي کې د ورزش لپاره ډیره برابره بلل کیږي، نورې کومې سیالۍ پکې اوس مهال روانې دي؟
د ننګرهار ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو ولسوالیو کې زموږ ورزشکاران لیګونه او تورنمنټونه پیل کړي دي، چې خوشبختانه د ننګرهار ولایت ډیری ځوانان د سپورت او د ورزش سره مینه او علاقه مندي لري او په دې برخه کې مونږ د ستوردونه هم لرو او هدایت مو ټولو فدراسیونونو ته کړي دي چې په ننګرهار ولایت کې په مختلفو برخو کې دوی تورنمنټونه پیل کړي، تر څو موږ وکولای شو د ننګرهار ولایت د غورو ټیمونو انتخاب کوچ غوړه ټیمونه د افغانستان په کچه د نور ولایتو سره سیالي وکي، بیا د افغانستان د ملي ټیم عضویت ترلاسه کړي. کله چې د افغانستان ملي ټیم عضویت ترلاسه کړ، دغه ورزشکاران بیا د نورو هیوادونو سره، غونډي هیوادونو سره سیالي کوي، تر څو افغانستان او زموږ هیوادوالو ته خوښي وربخي.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي وو. د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو ترمنځ د آسیا کپ سیالۍ پیل شوی. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې خپل لومړنۍ لوبه د پاکستان په وړاندې په لوی توپیر باندې بایللې ده او دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې باندې کوي. خو پښتنه دا ده چې د دې سیالیو لپاره لوبډله څنګه انتخاب شوې ده؟ آیا فکر کیږي چې لوبډله به د دې سیالیو اتلولي خپله کړي؟ دا او څو نورې پښتنې مې د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلال کړي دي.
افغان نس کلن لوبډله د اسیا جام سیالیو لپاره نسبت ځوان لوبډله او داسې لوبډله اعلان شوې ده چې تر ډیره په ځوانانو باندې تکیه ده او مخکې ډیر کله نیوکه همدا و چې افغان نس کلن ځوان لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي لوبېږي چې عمرونه یې زیات وي، خو دا ځلې تر ډیره دغه اصل په پام کې نیول شوی او لوبغاړي هغه انتخاب شوی چې عمرونه یې تر ډیره لنونسو کلونو نه کم دي. نو په لوبډله باندې رښتیا هم تاثیرات شته دی. دا لومړی ځل دی چې د دغه لوبډله اکثره لوبغاړي بیرون ته ځي او ډېر کم داسې لوبغاړي دي چې هغوی دی په نړیواله سطحه باندې د افغانستان لپاره نمایندګي کوي او لوبېږي. نو ستونزې عموما په دغه لوبډله کې او د دغه سیالیو چمتووالي په اړه باندې موجودې وي، ځکه افغان نس کلن لوبډلې تر ډېره مشترکې سیالۍ نه دي ترسره کړې او د دغه لوبډلې د جوړېدو لپاره تقریبا 15 میاشتې مخکې یو ځل لوبې ترسره شوې وې. د نس کلنو ځوانانو د غوره لوبغاړو ترمنځ نو هغه لوبونه دغه لوبغاړي را برابر شول او بیا د وطن حالات داسې شول چې تر ډیره لوبغاړي بل کرکټ هم لري پاتې شول او تمرینات هم تر ډیره ترسره نشول. که څه هم بورډ لنډمهاله کیمپ ترسره کړ خو په وخت باندې اماراتو ته زموږ نس کلن لوبډله ونه رسیده. په لوبو کې د بایلات عمده لامل هم همدا کېدای شي چې دا غذایي له لوبغاړو سره د افغان لوبغاړو ناشنایي او همدا ډول نو لوبغاړو سره په نړیواله سطحه د لوبغاړو لوبېدل او هغه همداسې لوبغاړي چې ډېر کله نړیوالو میدانونو نه دي لوبېدلي. نو زما په اند باندې افغان لوبډله که همدا لوبډله لږ وخت په سیالیو کې ولوبېږي، په دې کې داسې لوبغاړي شته دی چې راتلونکي ته ترېنه ښې هیلې لرلی شو او بالخصوص روزونکي باید په دې باندې کار وکړي چې افغان لوبډله که په دې سیالیو کې نه ځلېږي خو ولې مخته باید له همدغې لوبغاړو چې له څو پړاوونو غوراوونو وروسته دوی لاره پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د افغانستان د نوم د ځلونې لپاره. نو هغې چایشته دی رسیدلی دی او په دوی باندې باید خواري وشي، دوی باندې کار وشي. زما په اند باندې افغان لوبډله په دغه سیالیو کې له نورو سیالانو سره ولوبېږي، خو دومره به ښه نه وي لکه څومره چې زموږ تیر ځل 19 کلن ځوانان په آسیا جام سیالیو کې ځلېدلي وو او موږ د پاکستان په سر لوبډلې په هغه سیالیو کې ماتې کړې وې او اتلولي هم ګټلې وه. نو زما په اند باندې لږ وخت به نیسي چې دغه لوبغاړي را برابرېږي او په نړیواله سطحه د افغانستان لپاره سیالۍ ترسره کوي.
د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلالو، آیا کلمو د چیندرو لوبه کړي؟ د لوبه په کلیوالي یا ملي لوبو کې راځي چې تر ډیره د وړون جنو او کوچنیو هلکانو ترمنځ ترسره کیږي. خدا چې د لوبه څنګه کیږي پاره یې زما همکار نور معلومات درکوي.
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندور لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویم او درېمې خانې پلانوالی او اوږدوالی یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړۍ او دریو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کېښودل کیږي. لومړۍ، دویمې او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمۍ، اګر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وچلامده یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرده تیږه وي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي: سوتی، ناره، بیا یې لومړی خانی ته چوي، په یو پښه لومړی خانی ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پښه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانې ته ځي، په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پښه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پښه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چتۍ د پښې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کېږي او هماغه شان تګ و راتګ تکرارېږي. که چیرته لوبغاړی خپله چکلا تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پښه په خط راشي، یا چکلا د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکلا او پښې د سین خانې ته وردنه نشي، نو د لوبغاړي نوبت سوځیږي او پر ځای پر لوبغاړی راځي. اوس له هغه چې چکلا تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکلا په تندی ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړۍ خانې ته چوي. په هغه صورت کې چې چکلا لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې د هغه کیږي. لوبغاړی د چیلیپانخې په کاګلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځان یې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي، په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده، او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته ګزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي صحیح ده. د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي صحیح ده. په هغه صورت کې چې پښه یې په خط رانه شي او یا یې په خط سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو هو هو، او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کېږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییز توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چیرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادي او اوریدونکو، آزادی رادیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه پورې د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، د تانې څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټول ټول کورنۍ د خوخي په خلاف یغه چې کوم کار زړه وی هغه کیدل شي. ممکن یو لتم دغه وی چې دوی خپل خبرې په کار ډول نشي کولای یا نشي شریکول د خپل کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وی کنه یعنی الته ټول تسلط د مور وی. نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وی هغه کیږي او بیا په دې کې ګټوهنه نوي.
دا کابل اوسیدونکو عبدالحق سلام زوی وای هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوی وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پایله کې شرالویږي همیشه همدغه ځپل کیږي دوی. نو کومې غوښتنه چې لري هغه ځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یار خو کدا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلې. نو ډېر خبرې همداس په زړه باندې تیروي او یې ساتلې له خلکو سره د باندې لانجې وکړي. خو پر ملامت هم هغه وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنۍ کې دغه وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي خپله ستونزه ورته ووایي. بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یاد هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دی وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تیری او دغه غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورځلته ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي.
کله چې زورونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې بمګونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو. نو بنا زما د کورنۍ ته دا خبر او تکوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنی دې باید ونې کې سره مخه پامغه انجن دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یعنی دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنځنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې دا مور.
فرزانه د خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راتوایي.
ما دې تاول چې تخ کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما غوښته د مرته مرتزنګو او د مویل چاواله تاسو نه د خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې تاوي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامت دی ما ګم دات نشي کولای چې دا خپل هغه بجورتي نه خپل فامیل ته د مشکل وای. نو ما تاسو د مشکل وای چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخه چې ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه حالک کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وای کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسي وچاته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړل بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا تر باندې خبريږي او کتا مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا خو بیا سره شریک ده. خو دا سن د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی ک مثلا پلار دی ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکي کغه ډیر توند وي کدا شي له مور سره ای وکړي له خور سره کدا شي یو داسې شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګرانی او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي. نو خدا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا سنه چې خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام وي یا بیا نور خبره دی کورنۍ لوسم وتلی وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
ارواپو استاد ضیاء الحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. کنه یعنی دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی. یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی دی. زه په ډاډ ویلی شم سره هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه څوک چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي. او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاء الحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاق ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نه شي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي کنه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي مواد وخت کېدل، ځکه چې هغه په ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نه شي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوی کیدلای شي چې تشخیص شي، ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکار شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، خدا ده چې له چا سره یې شریک کړی او مشوره ترې وغواړی. یو ستونزه چې تاسو یې ډیره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم ناراضي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
هغه شېبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شېبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 0040 22 12 41.